ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه عصمت څاروان د ازادي راډیو د خبرونې ته تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونې کې په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه سید کمال شارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د تخار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت د خواجهغر ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په غنیخیل ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې درې وسلوال وژل شوي دي. او په مصر کې د روسي نوسکوروسي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په توربکس کې یو غږ اوریدل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورسنګ ازادي راډیو ته د شغلي اتمر د هند د سفر په اړه داسې وویل:
افغانستان کې ریپریزم از ا فولو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پکې چیز باندې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکارۍ په اړه بحث او خبرې وشوې.
مخکې داسې ناتاتسیوي راپورونه خبر سي و چې هند به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ته څلور ام آی 25 جنگي هليكوپټر وسپاري. خو د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې په پوځي برخه کې به د هند د مرستو او موافقې په اړه معلومات ورسته لرسنیو سره شریک شي. د تخار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت خواجهغر ولسوالۍ په بشپړ توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. د تخار امنیت قمندان نور محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د دغه عملیات پر مهال د دې ولسوالۍ دولس لوی کلي د وسلوال طالبانو څخه پاک کړي او تر څنګ د وسلوال مخالفینو یو روزنیز مرکز هم لمانځه وړی دی. هغه وویل چې د دې عملیات پر مهال څلور وسلوال طالبان وژل شوي، دوه افغان سرتیري ټپیان او یو بل تن وژل شوی دی. له دې وړاندې د خواجهغر ولسوالۍ په کلو او بانډو کې د وسلوال طالبانو د حضور په اړه اندېښنه ښودل شوې وه او محلي چارواکو ویلي وای چې د کندوز له جګړې څخه ډېر طالبان دغه ولسوالۍ ته تللي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي په د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د غنیخیل ولسوال حضرت خان خاکسار نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسلوال تیره شپه د دې ولسوالۍ په ګولایي سیمه کې وژل شوي دي. په ورته وخت کې د دې ولایت د اچین ولسوال حاج غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې د پیلسو عملیات پر مهال د داعش ډلې دولس غړي وژل شوي دي. ښاغلي مجاهد وویل چې داعش وسلوالې د دې ولسوالۍ له ګڼو سیمو پر شا تمبولې دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې تر زرو زیات د ځمکو غاصبین پیژندل شوي دي. د لوګر امنیت قمندان مل پاسوال داوود احمدي ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې لوولس فیصد زیاتې دولتي ځمکې غصب شوي دي. ښاغلي احمدي زیاته کړه له زورواکانو او عامو خلکو څخه د دغو ځمکو د بیرته لاسته راوړلو په هدف هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني د جمعې په ورځ لوګر ته د خپل سفر پر مهال ټینګار وکړ چې د دولتي ځمکو غاصبین باید محاکمه شي. خو د لوګر ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې امنیتي مسؤلینو د دولتي ځمکو پر نوم د دوی شخصي کورونه هم وران کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د یادې موضوع څېړلو ته باید له مرکز څخه یو پلاوی هلته واستول شي. د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بیرته محمدوف د خپل هیواد وو کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین کار پیل کړي. د ترکمنستان د رسنیو د راپور لمخې د دې پروژې عملی کار به په دسمبر کې شروع شي. د پایپ لاین چې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري د ترکمنستان غاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. پر دې پروژې به تر 10 میلیارد ډالر ډیر لګښت راشي او د 2008 میلادي کال تر اخیره به غاز په کې جریان پیدا کړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني څلوېښت پله، یو یورو اویا افغاني 50 پله، یو انګلیسي پوند 9 افغاني اویا پله، یو سعودي ریال 10 افغاني 25 پله، زر ایراني تومن 13 افغاني 50 پله او زر پاکستاني کلر 415 افغاني. بیا هم شرغلست. په مصر کې د روسي نوسکوروسي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په توربکس کې یو غږ اوریدل کیږي. ایمن المقدم تیره ورځ په قاهره کې خبري ناسته ول د دې غږ د معلومولو لپاره څېړنه روانه ده.
A noise was heard
دی وای یو ژغ د الوتکې د توربک د سر په وروستي ثانیه کې اورېدل سوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې ژغ د معلومولو لپاره ترسره سي. د روسیې د هوایي شرکت الوتکه ایرباس یوه اونۍ مخکې د مصر له شرم الشیخ څخه سینټ پیټرزبورګ ته روانه وه چې د مصر په سینا کې سقوط وکړ او ټول 240 سورلۍ پکښې ووژل سول. د اوکراین پوځ وایي له روسیې بېلتون غوښتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. د اوکراین د پوځ ویان الکساندر د شنبې په ورځ وویل پوځ 280 ملي متري هوان د دونیسک هوایي ډګر ته نږدې له 2 کلو ایستلې دي. روسیې پلوه بېلتون غوښتونکي وایي چې دوی سپکې وسلې له دې سیمې د نومبر په 15 شاته کړې وې. د نومبر په 16 د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې له لومړۍ کرښې باید ټولې درنې وسلې وویستل سي. او په کروشیا کې نن پارلماني انتخابات او د کډوالو بحران پر د انتخاباتو سیوری غوړولی دی. د سپتمبر له نیمایي را په دې خوا تر 3 لکه ډېر پناه غوښتونکي د کروشیا له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تیر سوي دي. که چېرته محافظه کاره په دې انتخاباتو کې بریالی سي، هغوی خبرداری ورکړی دی چې د کروشیا له لارې به د کډوالو د تیرېدو د مخنیوي لپاره سختې پریکړې وکړي. د کروشیا د ډیموکراتیک اتحاد اپوزیسیون ډلې بیا حاکم سوسیال ډیموکراتان ملامت کړي دي چې له کډوالو سره نرم چلند کوي. نږدې 3.8 میلیونه کروشیان د رای ورکولو حق لري. د خبرونو پای.
ساعت لس بجې او 2 دقیقې شوې. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته پر غځېدونکي پایپ لاین کار پیلوي. هلمند ته د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره تللی پلاوی وایي چې د ملي اردو د ځواکونو شمیر کافي دی، خو باید په قومانده کې کتنه وشي. د کابل امنیت قومندان وایي جنایي پیښې کمې شوې دي.
افغانستان کې ریپریزم د پلو او افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کچیز باندې خبرې وشي.
په دې خبرونه کې په دې او ځینو نورو راپورونو سربیره دوه اونیزې لړۍ لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. ترکمنستان به د ټاپي پروژې د ګازو د پایپلاین د جوړېدو عملی کار په 2 اونیو کې پیل کړي. دا خبره د دغه هیواد ولسمشر وکړه او دو کمپنیو ته امر وکاو چې کار شروع کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او ډېرو خلکو ته به په تېره بیا په افغانستان کې کار پیدا شي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپي د ګازو د پایپلاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ. د ترکمنستان د دولتي اژانس راپور له مخې ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د ترکمن ګاز او ترکمن ګاز نفس ترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د ګازو د پایپلاین د خپلې برخې کار دې په دسمبر میاشت کې شروع کړي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپي پروژه له 3 اړخونو د افغانستان په ګټه بولي.
دا د افغانستان لپاره زښت زیات امنیت لري. یو اقتصادي موضوع ده، یو سیاسي موضوع ده، یو د امنیت له جهته. د اقتصادي جهته دا ده چې هغه چې هغوی شروع کوي اخته ته پورې چې افغانستان کې داخليږي، یو اندازه کار افغانستان کې ایجاده کیږي. د افغانستان خلک د دې ګاز نه استفاده کوي یو اندازه. په عین زمان کې مونږ پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي، دې له خاطره چې منافع شریکی کېږي د اقتصادي جهته.
تمه ده چې د ټاپي پایپلاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز ولېږدوي. دغه پایپلاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 225 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریشي او پر دې پروژې به تر 10 میلیارد ډالر ډېر لګښت راشي. د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپی له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
څنګه فرسان پاکستان او افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره اغوی یو پرابلم درلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ د دوه فرانسې او د آلمان په منځ کې ده. دوی باندې څو ورځې جنګونه وکړل، اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه شوه د دې لپاره دوی د نور د لاس د جنګ نه واخیستې، نورې جنګ نه کوو، بنان ډېر ارامه شول. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترکه شي، چې همدغه پایپ لاین د دوی منافع مشترکه وي، دې خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بې جایه مداخله ونکړي.
د ټاپی د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي، او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي، او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي آژانس خبر له مخې د ټاپی پروژې پایپ لاین به هر کال د 33 میلیارد متر مکعب د ګازو د لیږدېدو وس لري، او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان ګاز د دې پایپ لاین له لارې هند ته واستول شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو خپرونه د سهار په 8 بجې پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خپرونه اورئ شي. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزي حکومت په همکاري به په لنډ مهال کې د غیر قانوني اقداماتو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو د شنبې په ورځ یعنی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر دوی ته امر کړی چې د حکومت پر ضد د دینی مدرسو د فعالیتونو مخه هم ونیسي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واورئ.
افغان حکومت دا ځل غواړي چې والیانو ته د یو شمیر صلاحیتونو په ورکولو سره په ولایتونو کې روانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. هغه ناسته چې د څلورو ولایتونو کونړ، ننګرهار، بدخشان او لوګر ولایتونو والیانو له ولسمشر سره لرله، یو شمیر هغو ستونزو ته اشاره شوې چې د هغوی په وینا د دغو ستونزو په دوام سره د امنیت د ټینګښت، پراختیا او زیربنۍ جوړښت لپاره به ناوړې پایلې ولري. د کونړ والي وحیدالله کلیمزي وویل چې ولسمشر دوی ته په لسو مواردو کې چې په هغه کې د زورواکو کسانو لخوا د قانونو د غیر قانوني استخراج، د مخنیوي له دینی مدرسو څخه سارنه، د کابینې د غړیو او سیمه ییزو چارواکو ترمنځ همغږي او د سړکونو جوړول شامل دي، دستور ورکړ شوی.
فیصله په دې باندې وشوه چې هر والی د خپل ولایت درې اولویتونه، اګه د انکشاف په برخه کې وي، کدي حکومتداري په برخه کې وي، په ګوته کو او مربوطه وزارتونه به د انکشاف په برخه کې په دغه درې اولویتو باندې د 1015 کال په بودیجه کې هغه ته ځای ورکوي.
د ننګرهار، بدخشان او لوګر والیان وایي چې ولسمشر همدارنګ ورته د پوځي عملیاتو همغږي، په سیمه ییزو ادارو کې ګمارنې او د پراختیا پروژو عملي کېدل سپارلي، او له دې وروسته به هغوی په خپل واکه توګه تصمیم نیسي. په عین حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې والیانو ته د دغو صلاحیتونو له سپارل کېدو وروسته د دې ادارې لخوا د هغوی کارونه په شدت سره څارل کېږي. د دې ادارې ویاند منیره یوسفزاده وایي چې له دې وروسته والیان مکلف دي تر څو هر میاشت خپل کاري راپور ولسمشر سره شریک کړي.
د افغانستان ملي شورا په تیرو لسو کلونو کې د دې شورا د وژل شویو غړیو یاد ولمانځه. د مشرانو او ولسي جرګې رئیسانو په خپلو ویناوو کې د ملي شورا وژل شوي غړي د خلکو او هیواد ته خدمت په لاره کې شهیدان وبلل. په دې اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وار وار ویلي چې د ملي شورا د غړو د وژونکو د نیولو لپاره هڅې روانې دي، خو د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان وایي چې حکومت دې د ملي شورا د غړو وژونکي ومومي او سزا دې ورکړي. دوی او د دواړو جرګو اداري پلاوي په تیرو لسو کلونو کې د ملي شورا د یو شمېر غړو او په تیره د مصطفی کاظمي په مشرۍ د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون د شپږو غړو د وژل کېدو له امله د شنبې په ورځ ځانګړې ناسته درلوده. په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د مخالفینو لخوا د ملي شورا 13 غړي وژل شوي، چې ملي شورا هر کال د عقرب په 15مه یاد غونډه جوړوي. په جوړه غونډه کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وویل موږ ته پکار ده چې د خلکو او د هیواد د خدمت په لار کې د خپلو شهیدانو د لارې لاروي ووسو.
حکومت باید خپل مسئولیت ادا کړي ترڅو موږ د خپلو سیاسي او ملي فکرونو د ضایع او د دوی د شهادت خبرونو وانو.
تر اوسه د ملي شورا اتلس غړي یا د مخالفینو لخوا ترور شوي او یا دوی ته د ځای پر ځای شوو بمونو په چاودنو کې وژل شوي دي. په غونډه کې په ځانګړي ډول د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون د رئیس مصطفی کاظمي او 15 غړو وژل کېدو ته هم اشاره وشوه. د ملي شورا د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون شپږ غړي د 1386 لمریز کال د عقرب په 15مه د بغلان ولایت د قند جوړولو په فابریکه کې د ځای پر ځای شوو بمونو په چاودنه کې ووژل شول. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له حکومته وغوښتل چې د ملي شورا د غړو خوندیتوب ته تدابیر جدي او د شهیدانو له وارثانو او کورنیو سره د مرستې وکړي.
پر امنیتی ارګانونو او حکومت غږ کوو. سربیره پر دې چې د امنیت د تامینولو لپاره هڅې کوي، د ملي شورا د غړو او نورو هیوادوالو د قاتلینو په افشا کولو، نیولو او محاکمه کولو کې هم هڅې وکړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وویل چې د شهیدانو له وارثانو او کورنیو سره مرسته د دوی په پروګرامونو کې شامله موضوع ده او د یو منظم پروګرام له مخې ورسره د مرستو لړۍ جاری ده.
د هیواد په ځینې سیمو ولایتونو کې د شهیدانو د وارثین حقوق په بانکي توګه ترسره کېږي. د شهیدانو عمل وینې د مهمیت د بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک په مرسته پیل شوی دی. د روڼتیا او شفافیت ترسره کولو لپاره د شهیدانو د وارثین او د معلولینو د حقوقو د ورکړې لپاره بایومیتریک سیستم په نږدې وخت کې پیلېږي. د غنمو ویش د شهیدانو د وارثین او معلولینو ته په مرکز کې اندغوس ادامه لري. د مستحقو معلولینو لپاره 233 بابا
خلک او کارپوهان وایي د ملي شورا پر غړو سربیره هر ورځ د هیواد په یوه څنډه کې د حکومت د مخالفینو لخوا دینی عالمان، د ښوونځیو استادان، د دولت مامورین، مخور، سپینګیر او ماشومان او داسې نور په مسلسله توګه وژل کېږي. دوی وایي داسې سیمې هم شته چې حکومت د وژل شوو په اړه راپور هم نه لري. دوی له حکومته هیله کوي چې د هیواد د هر شهید وارثان او کورنۍ دی په پام کې ونیسي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ اخلاص علي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د حکومت دننه د تخریبي کړیو موجودیت او د افغانستان په اړه د پاکستان د دوه مخ سیاست دوام ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې حکومت څوک تخریبوي. په سرمقاله کې راغلي چې حکومتي چارواکي تل دا غږ پورته کوي چې د حکومت دننه ځینې کسان حکومت تخریبوي، خو د لیکوال په خبره هیڅوک دا جرأت نه کوي چې د دغو کسانو نمونه واخلي. د سرمقالې د لیکوال په باور حکومت او حکومت پلوه رسنۍ غواړي چې په دې ډول خبرو سره پر خپلو کمزوریو پرده واچوي او خلکو ته وایي چې خیر خیریت دی، خو ځینې کړۍ غلط تبلیغات کوي. په سرمقاله کې راغلي چې دا ډول څرګندونې د خلکو په سترګو کې د خاورو اچول دي او حل لاره یې دا ده چې حکومت پر خپلو ستونزو اعتراف وکړي او بین الافغاني حل ورته پیدا کړي. افغانستان ورځپاڼه بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د هیواد په اوسني وضعیت کې جګړه او سوله هم پیچلې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې د داعش فعالیت او په دې وروستیو کې د طالبانو دوه برخې کېدو د سولې په وړاندې خنډونه پیدا کړي او وضعیت یې مغلق کړی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي چې له دې سره جګړه هم توده شوې او لامل یې دا دی چې داعش او د طالبانو دواړه ډلې یو د بل پر ضد جګړه کوي او دلته د پردیو لاسوهنې ته ښه زمینه برابرېږي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان جګړه پیچلې بللې او ویلي دي چې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په وړاندې په افغانستان کې فرهنګي او مذهبي خنډونه موجود دي. په مطلب کې راغلی چې خپل ولسمشر او نورو افغان چارواکو داعش هیواد ته یو ګواښ بللی. خو د لیکوال په خبره د داعش د موجودیت لامل دا دی چې د طالبانو منظم صفونه ګډوډ کړي. افغانستان نور باید د پاکستان د دوه مخې پالیسۍ ښکار نشي. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي په تیرو 14 کلونو کې پاکستان افغانستان ته ډېرې ژمنې ورکړي، خو د عملي کېدو په برخه کې دوه مخی او دروغجن سیاست لوبولی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان د خپل دوه مخی سیاست په ډګر کې امریکا، هند او یو شمیر نورو هیوادونو ته خپل اعتبار بایللی، او په دې وروستیو کې افغانستان هم پرې بې اعتباره شوی دی.
په کندهار کې یو خصوصي ښوونځی او وړکتون چې پاکستانی تعلیمي نصاب تدریس کاوه وتړل شو. ویل کېږي چې د دغه ښوونځي زده کوونکو ته د پاکستانی کمانډویانو او نورو سرتیرو په ډول یونیفور هم جوړ شوی و. په دې اړه له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
په کندهار کې داسې یو ابتدایي خصوصي ښوونځی او وړکتون فعالیت لري چې تعلیمي نصاب، تربیه او د فعالیت نور موارد یې پاکستاني دي. هغه کتابونه چې دغه ښوونځي لسګونو زده کوونکو ته تدریس کېدل د پاکستان د نصاب مطابق د انګلیسي ژبې کتابونه دي چې پکښې د پاکستان د پخواني مشر جناح ضیاءالحق او نورو عکسونه، ملي سرود، د پاکستان کرنسي پیژندنه او د پاکستان د نقشې ډول شامل دي. د روشان په نوم دغه تعلیمي مرکز پر پاکستاني سیستم جوړ او ماشومو څارندویانو ته د پاکستان د کمانډو، ملیشیا او پولیسو یونیفورم او خولۍ ورپر سر سوي دي. د کندهار د پوهنې ریاست چارواکو تر لومړنیو معلوماتو وروسته د دې مرکز اسناد وځنډول. د کندهار د پوهنې تدریسي مرستیال وایي چې د دې ښوونځیو د څېړنې لپاره به یو کمیسیون جوړ کړي او دا کمیسیون به د روشان تعلیمي مرکز ټول فعالیتونه وڅېړي. د پوهنې تدریسي مرستیال محمد یوز نظري وویل چې د یادې ابتدایي ښوونځي مسؤلینو د افغانستان د ملي ګټو، اساسي او نورو نافذه قوانینو خلاف عمل ترسره کړي.
د ملي قوانینو، د اساسي قانون او د پوهنې د نافذه قوانینو نقض سوی دی. دلته د قانون خلاف، د افغانستان د ملي ګټو خلاف مواد او مفردات تدریس کیږي چې دا د دغه سیمې خلکو، د دغه شاګردانو والدینو دا خبره تر موږ راورسول چې خبره موږ پارارخیز ډول څېړو، څېړنیز ټیم ورته وټاکي تر څو دا موضوع پارارخیز ډول وڅېړي. خو دا چې د ملي ګټو خلاف کار سوی دی، د دې لپاره موږ د دې جواز مطلق په تعلیق کې اچوو.
په اینی وخت کې د روشان ابتدایي خصوصي ښوونځي او وړکتون مشر عبدالنافی روشان او دغه مرستیال د پوهنې ریاست څخه وغوښتل چې ښوونیز مرکز دی ورته بند نه کړي. د دوی په وینا چې دا کار یې په خطا کې کړی او باید دا صحوه د تعلیمي مرکز د بندېدو لامل نه سي.
دا زما لپاره دا رقم اهمیت لري. دا نن نن ما ډیسټریبیوټ کړی دی. دا شی چې ما ډیسټریبیوټ کړی دی ورته ویل مې دی چې دا کتابونه ځینې څرکه دا شی سره تعصب پیدا کېږي. سیدې ما مقصد صرف انګریزي ورته ویل دی، دبل چا دودو دستور نه.
زه خپل نوم کوم، ما اسپورت واخ، اشی واخ، که د پاکستان نوم په جمع تر کې واستل څه ما سره خپل خان راځه داخله راځه خارښت
څه کوم. دا به یاد تاسو دی علي صاحب، زه میډیا ته
ځم، میډیا ته ځم، میډیا ته ځم، او دا ته ځم، 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 دا ته ځم.
په اینی وخت کې د کندهار اوسیدونکي د هغه تعلیمي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي چې د هیواد د ملي ګټو خلاف تدریس کوي. د خلکو په وینا په دا ډول تعلیمي مرکزونو کې د افغان ماشومانو ذهنونه د پاکستان پر ګټو جوړوي او غواړي دا مرکزونه دلته پردی کلتور مرواج کړي.
ولې پر خپل هیوادوالو، پر کندهاري ولس، د افغانستان پر ولس باندې غږ کوم چې نور دغسې رسم رواجونو، دغسې کلتورو کلچر ته ځای ور نه کړي او خپل اولادونه د دغسې ښوونځیو څخه راوګرځوي او مخنیوی یې وکړي.
دا لومړی ځل دی چې د کندهار په یوه خصوصي مکتب کې د پاکستان د تعلیمي نصاب د تدریس په اړه راپور ورکول کیږي چې چارواکي د ملي ګټو خلاف عمل بولي. دغه راز ویل کیږي چې د کندهار د سپین بولدک پولیس والی کې هم په یو شمیر مدرسو او تعلیمي مرکزونو کې تعلیمي نصاب په اردو ژبه تدریسیږي، خو چارواکو تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید کړي.
په کابل کې د ځوانانو د پیاوړتیا او عدالت او مشارکت په نوم د ځوانانو دوه مؤسسو د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې په غیر قانوني ډول د ځوانانو د مهاجرت مخه ونیسي. په دې موضوع ابراهیم صفای راپور لري.
په لسګونو تنو د ځوانانو د پیاوړتیا او عدالت او مشارکت مؤسسو غړو د شنبه په ورځ په یو مظاهره کې له حکومت نه وغوښتل چې بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د افغان ځوانانو مخه ونیسي. دوی بهرنیو هیوادونو ته د کډوالۍ لاملونه ناامني او بیکاري یاده کړه او وی ویل که حکومت په هیواد کې امنیت او ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، ځوانان بهرنیو هیوادونو ته له تګ نه ډډه کوي. د عدالت او مشارکت د مؤسسې ویاند بریالي زیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې دوه اساسي ستونزې دي. لومړی، په ټول افغانستان کې امنیت نشته چې دا یو له هغو لاملونو څخه دی چې له امله یې نن ځوانان خپل هیواد پرېښودلو ته اړ کیږي. او دوهم، ناامنۍ د بیکارۍ لامل ګرځي او بیکاري ده چې ډېر شمېر ځوانان هیواد پرېږدي. زموږ دولت ته دا پیغام دی چې په دې دوه عواملو اساسي کار وکړي تر څو ځوانان هیواد پرې نه ږدي.
دغه دوه بنسټونو همداراز په غیر قانوني کډوالۍ او دا چې په اوسنیو شرایطو کې هیواد څومره ځوانانو ته اړتیا لري د معلوماتو ورکولو یو کمپاین پیل کړی تر څو ځوانان خپل وړتیا په هیواد کې دننه وکاروي. د راپورونو له مخې هره ورځ په لسګونه تنه افغان ځوانان له همدې عمله له غیر قانوني لارو د اروپایي هیوادونو تګ ته زړه ښه کوي. ویل کېږي چې په دې مسافرتونو کې لسګونه تنه د ترکیې او یونان په اوبو کې ډوب شوي، سلګونه تنه زنداني او زرګونه تنه نور بیا د اروپایي هیوادونو په سرحدونو کې بې برخلیکه شپې ورځې سبا کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې اعلان وکړ یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې په غیر قانوني ډول دې هیواد ته تللي او رد شوي دي بیرته به یې خپل هیواد ته ولیږي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست تر دې دمخه ویلي چې د افغانانو لپاره د کار او امنیت د زمینې د برابرولو په هدف هڅې روانې دي. د ولسمشر غني د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي:
هڅې روانې دي چې د افغانانو لپاره په افغانستان کې دننه کاري زمینې برابرې شي، امنیت ښه شي، تر څو زموږ خلک په آرام زړه سره خپل ژوند په افغانستان کې مخته یوسي.
له دې مخکې د مدني ټولنو غړیو هم د مظاهرو په کولو سره له حکومت نه غوښتي وو چې اروپایي هیوادونو ته دې د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوی وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال د پیل راهیسې تر دا مهاله له 120,000 څخه زیات افغان کډوال اروپایي هیوادونو په ځانګړي توګه جرمني ته تللي دي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې حکومت باید هڅې وکړي چې په هیواد کې د کار او ژوند شرایط برابر کړي تر څو افغانان په ځانګړي توګه ځوانان له هیواده تېښتې ته مجبور نه شي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په کابل کې د کرکټ مسابقې لا هم روانې دي. د شپږیزو په پنځمه ورځ یعنی پرون سپین غر زمریانو بوست ساتونکو د امونې هنګانو کابل مشعل لوبډلې ته ماتې ورکړه. له دې سره د بوست ساتونکو مسلسل درې لوبې وبایللې او د کابل مشعل لوبډلې بیا د لومړۍ لوبې ماته تجربه کړه. په دې اړه نور معلومات یوسف خان زادران درکوي.
په کابل کې د شپږیزو په نوم د کرکټ میلې نیمایي مزل ووهه چې پکې پنځمه ورځ د سپینغر بازانو او د امو نهنګانو وه. لومړۍ لوبه چې د سپینغر بازانو او د بو ساتونکو ترمنځ وه، پکې لومړۍ توپهنې ته د بو ساتونکي راښکته شول. د شاپور زدران تر مشرۍ لاندې بو ساتونکو په روانو سیالیو کې تر اوسه ډېر هدف سیالي لوبډلې ته وټاکه. دغه هدف د منیر احمد د نه شپېتو، کبیر عمر د څلور دېرشو او عثمان غنی د دوه دېرشو منډو په مټ تر 138 ورسېدو. خو په مقابل کې د سپینغر زمری یانو هم تیز لوبه پیل کړه او د 19 اور په لومړی بال یې د څلورو لوپاړو په سوځیدو دغه هدف پوره او لوبه یې وګټله. سپینغر زمریانو د شبیر نوري نه شپېتو، سمیع الله شینواري څلور تیر شو او مسلم موسی د شپږویشتو منډو په مټ د روانو سیالیو دغه لوړ رقم پوره کړ. غرمه مهال بیا دویمه سیالي د کابل مشل او د امو نهنګانو ترمنځ وه چې کابل مشل لوبډلې په روانو سیالیو کې د بایللو لومړی خوند وڅاکه. کابل مشل لوبډلې په ټاکل شو 1900 اورونو کې د اولو پاړو په سوځېدو 140 منډې جوړې کړې. د دغې لوبې پیاوړي لوبغاړي شهزاد محمدي یو ځل بیا له پیله تیز بیټنګ پیل کړ او په 15 توپونو یې 2 شپیتو منډې جوړې کړې چې پکې څلور شپږیزې او شپږ څلوریزې وې. امو ننګانو ته بیا دا هدف ډېر ګران تمام نه شو، بلکې د لوبې په ولسم اور کې یې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو منډې له 140 واړولې. د اموزون کپتان جاوید احمدي 6 او میرویس اشرف 2 منډې جوړې کړې او لوبه یې د ټیم په بریا تمامه کړه. د اصغر ستانکزي تر مشرۍ لاندې د کابل مشل لوبډلې تر اوسه 4 لوبې کړي چې یوه یې بایللې ده. امو نهنګانو بیا د 4 څخه 2 ګټلې دي. د شاپور زدران تر کپتانۍ لاندې بوس ساتونکو بیا تر اوسه کړي ټولې سیالۍ بایللې دي. د شپږیزو سیالیو په 6 یعنې د 1 په ورځ مس عینک کتلان د سپین غرز مریانو په وړاندې او د محمد نبی ساخیل تر مشرۍ لاندې بند امیر زون بیا د بوس ساتونکو سره سیالۍ ته وځي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 10:30 شوې. اوس سید کمال شاه عارف د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د تخار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت خواجه غرب ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. چارواکي وایي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو په عملیاتو کې 12 د داعش غړي وژل شوي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې تر زرو زیات د ځمکو غاصبین پیژندل شوي دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بیرته محمدوف د خپل هیواد و کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د ګازو د پایپ لاین کار پیل کړي. په مصر کې د روسي نسکورسي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په توربکس کې یو شخص اوریدل کیږي. د اوکرين پوځ وایي له روسي په لوه بلتون غوښتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې ایستلې دي. او په کروشیا کې نن پارلماني انتخاباتي او د کډوالو بحران پر د انتخاباتو سیوری غوړولې دی.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي. azadiradio.com یا azadiradio.org. په ننګرهار کې د باز خیریه بنسټ تر دې دمه په لسګونو معذورانو سره د ویلچیر یا څرخچوکیو مرستې کړي چې وروستۍ مرسته یې له هېواده بهر د افغان ډاکټرانو په مالي مرسته شوې. په دې اړه نور حال له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې درکوي.
د تیرو دریو کلونو راهیسې په ننګرهار کې یو شمېر خیریه ټولنې په مختلفو برخو کې د خیر ښېګڼې په کارونو مصروفه دي چې له دې ډلې یو هم د باز خیریه بنسټ دی. دغه بنسټ د تیرو 2.5 کلونو په جریان کې تر دې دمه په لسګونو مازورانو سره د ویلچرو مرستې کړي. په ختیځه سیمه کې د مشال راډیو خبریال او د دې بنسټ مشر باز محمد عابد د شمې په ورځ یو شمېر مازورانو ته د ویلچرو د توزیع پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه ویلچرې د خلکو په مرسته اخیستل شوي او زیاته یې کړه چې وروستۍ مرسته ورسره په لندن کې د میشتو ډاکټرانو اتحادیې کړي چې له دې ډلې 10 تنو ته یې د مرسته رسولي او پاتې 12 تنو مازورانو ته به مرسته ورسي.
تر دغه دمه موږ 215 ویلچرې ویشلې او دغه روسي ویلچرې چې د ننی تاسو توزیع ګوري او د دنم یو هفته وړاندې توزیع کړي و دا د 10 ویلچرو توزیع و چې موږ ته په برتانیې کې میش روغتیاپال یعنی ډاکټران افغان ډاکټران غوي موږ ته د ودیر شو ویلچرو د لپاره پیسې را لګلې ویشل مو ورته توزیع کړي او پراتونکو مېش کې به ولس داغو نورم توزیع کو او زما هیله د هغه افغانانو ورونو نه چې هغه کبه داخل کی وي کبه خارج کی وي وسې کیږي نو د خپل دغه سي مازورانو ورونو خند سره دي مرسته وکي او د خپل خیراتونو او زکاتونو نه دي باس کړی بنسټ ته یو برخه راولي.
هغه مازوران چې د ویلچرو د ترلاسه کېدو په خاطر راغلي وو له هغه ټولو خلکو څخه مننه وکړه چې دوی په مالي امکاناتو دوی ته ویلچر اخیستل شوی.
جهان مننه چې کوم سره اتحاد او دونه کومه کې او کوم سره موږ خوشګزار دي.
نومی زید آقا دا تا خل کسی دو نمره سی دی نمانگا سخ خالی خوشحالی دا زی خود نور انتا پی قوید کسی نور انتا سی مسلمان سر کو مرسته.
دا ماما خیره بنسط مشر انجنر محمد عمر پا طول سرمایدار و خل کو غگ وکر چه دا خیر پا دی کارونو که برخ واخلی او خپلی مرسی دی دا خیره بنسطونو لاری آدو کسانو تا ورسی
خارج کی دی او وسمن دی او آقا ورونا چه دل تا پا میشت دی پا نگراد که میشت دی او وسمن دی مګا ابو مانګه کلو چې دا غس خپل مرسته هغه خیر بن سکون سره چې ختنه د ضرورتمند خلکو سره مرسته کوي او خپل مرسته ونسمه.
پنګرهار کې للس زیات خیریه ټولنې په مختلفو برخو کې په خیریه کارونو مصروفه دي چې دغه ټولنو د خپل کارونو د شفافیت لپاره د همغږي مرکز هم جوړ کړي چې هر یو ټولنه د نورو بنسټونو په حضور کې مرستې ویشي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د دیخ پروانه پا دوام که دو اونیزی لری لرو جوان پشیبوکی او مخکش و شسی هم دارست دا جوان رنگون هم خبرو. خود تردوغو مخکی د مصر په مصر کې د لویدلی الوتکې په باب د مصر په سینا کې د رالویدلی روسي الوتکې د علت د معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره د پنځو هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغونډ شوي دي چې مشي ایمن المقدم نومیږي او د مصر دی. المقدم په قاهره کې د وروستیو څېړنو په اړه په یوه خبري غونډه کې له رسنیو سره معلومات شریک کړل. تفصیل د آزادي راډیو د خبر د څانګې په راپور کې له احمد شیبر اورو.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په 1 چې کومه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوې وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیره ورځ وویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو غږ اوریدل شوی دی. یو غږ د الوتکې د تور بکس د ثبت په وروستۍ ثانیې کې اوریدل شوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې غږ د معلومولو لپاره ترسره شي. ایمن المقدم مصری دی او د روسیې یربس رالویدلې الوتکې د څېړنې د کمیټې مشري کوي. په دې کمیټه کې روسي، جرمني، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یو ځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیوني چینل د یو څېړونکي په وینا چې د رالویدلې الوتکې تور بکس یې لیدلی دی خبر ورکړ چې چاودنه د الوتنې پر مهال ښکاره اورېدل کېږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبري غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روښانه نه ده. د الوتکې د ټوټو له لومړنیو څېړنو تر اوسه د الوتکې دننه د ماتېدو نقشه نه ښکاري. فرانس پریس اژانس ته یوې سرچینې چې د الوتکې د پیښې له مسلې باخبره ده ویلي دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه وه، یو مخادي او یو ناڅاپه هر څه ورک شوي دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویلي دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده. خدای نه دی ویلی چې څنګه یې نسکوره کړې ده.
د ژوند رنگونه
تاسو مو نوم را تواخلې.
زما نوم بلال ده.
ښا بلال دا ولی بلال نوم در باندې شي؟
بلال نوم خو د اصحابي نوم ده، بلال رضی الله تعالی عنه. حبشي
او حبشي ډېر تکلیفونه تیر کړی.
ډېر تکلیفونه تیر.
بالکل. ښا بیا چا در باندې شي؟ مور پلار کوم بلچا؟
دا خو د ما د خاص د پلار نه مولانا ده.
ښا هغه در باندې
شي؟
ښا او څه کوي؟
زه خپل د پانتون محصل یم، د اقتصاد پوهنځی د ادارې په برخه کې هغه کوم، سپیشلیست مې اکاونټینګ فاینانس.
څنګه مو دغه رشته غوره کړې ځان ته؟
والا رشته همدا د ما خپل هغه وله تقاضا وله چې زه باید اقتصاد دسمې علاقه ډېره وله.
په لیسه کې کومو درسونو سره دې جوړه وه؟
لیسه کې خو موږ خپله چولو هغه بزنس وکیشنل های سکول و مسلکي لیسه وله، په هغې کې همدا نهم سم نه بعد موږ دا تدریس د مزایه اداره هغه شو منیجمنټ و اکاونټینګ و اکاونټینګ بیا مارکیټینګ. ما خپل خاص اکاونټینګ سره علاقه لرم.
کوم چې شي کوي عملی کارم چیرته کوي کنه؟
زه خپل میوان بانک کې مې هغه د مکتب د خو هغه شو معرفي شوی ولم د دیلسم سم نه چې فاروق شول بیا ته ور کړو. تقریبا شپږ میاشتې موږ یو بانک کې موږ هغه کول وظیفه مې ځکه. ښه،
اوس خو وظیفه نه لرم.
نه نه، په حال وظیفه نشته.
د غزینې ځوانان هیواد پریدي زی تا خو کله زر نه دی شوی؟
والا دی اوسنی حالات دی را رسولي چې تقریبا یو څه هغه تقاضا شو چې لاړ شو چې دلته مشکلات ډېر زیات دي. هغه
لکه څه وایي ملګري دي یا خپل خپلوان دي یا خپله څه فکر لري؟
یاره دلته نه ده، امنیتي وضعیت د خلکو سره ډېر اندېښنه ده. دا نویو ګوندونه را پیدا شوي دي او بل دا سیاسي هغه په دې خلکو کې یو خاص رو هغه کوي، ویرې اچول. لیکن د دغه ډېرو خلکو ځوانانو وایي چې سبا داسې نه شي چې د شل کلو یا لس کلو جنګو بیا دلته جنگ شي، داخلي جنګونه شروع. د دغه ویرې دپاره اکثره ځوانان ټکي.
تاسو ویل چې تقاضا شوی وه، یعنی خپله مو غوښتل چېرته لاړ شي؟ کوم بل چا درته ویل چې بو به دې ځم؟
یاره ما خپله تقاضا وله چې د جرمني ته لاړ شم کنه. کور بیا هغه شو ما مولا پلار ویلي وی لاړ نه شم، مشکله هغه.
بیا دې څنګه څه دي ور سره وویل ودی منلې پلار خبره
نن ما د پلار خبره ومنله بیا لاړ نړم کنه
اوس څنګه زړه دې نه تخنیږي چې لاړ شي
والا د څه چل شي انډیوالان دوستان تل دي عکسونه هغه چې خپل مشکلات ویل د منګ نورم زړه تنګ
کنه هغه څه وایي چې مر راځي سخت
هغه وایي کمر قبلې د ایران په لار راشه او ترکیه بیا نه نه ډیر خطر
په سمندر راشه
او په سمندر راشه
احمد شیبریم هرکلی مکوم په خبرونه کې احمد زی ملایکه را سره ده دی په ادبیاتو کې د کابل له پوهنتون څخه ماستری اخیستې ده لدی په باورو چې څه هیلې لري څه ستونزې لري او یو افغانه چې کله لوړې زده کړې کوي څه مشکلات لري کله چې مو په پوهنتون کې درس لوست نو د یوې نجلۍ په توګه اصلي مشکل څه و
مثال دخل کلو سره چې او ولایت کې دی او هغه د ټول لسم او د لسم په څیر لا هغه څه مرکز کې د خپل دې له لې څخه اکثر راځي نو کوم ازادي چې ما د لودې مثال چې اړین نه دی نه لري دا د څه سره هم مخه نو کوم دې نه دی راځي نو په یو څه هغه څه ورون دی ما ته دا ورونه نه دی
تاسو چې خپل خپلوان چې مکل اساس کور سره تل نو تاسو یو ډول زوریدي دغه زوریدل څو وخت ختم شول او کنه ترڅو چې مو په انتون لوس د زوریدلو دوام درلود
کوم چې هر نو شول د سکاله کوره نه دار او چې سکاله کوله نه تر اځي هغه نو مخ دې رسیدې چې بیا اصل چې دې کړو چې دا څنګه مو څه چې نو له دې دا فصل یو اسلامه چې یو پرګون چې وایي چې نه بس انا وایي چې دې دې چې نه لږه
کله سمو ماستری واخیستل او د پانتون دوره مو هم بشپړه کړه تر هغه وروسته هم دغه عکس العملونه دوام لري او کنه اوس غلی شوی دی
نه نه یعنی چې وایم کوم او ان چې دوی ته ښه نه وي تر دې چې عکس العمل کې خو نه وځي
ځینې انسانان چې کله په ژوند کې له دغه مشکلاتو سره مخامخ شي او په تیر بیا چې ادبیات لوستي هغه ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي تاسو څنګه
بعض مسائل باندې درکول او بعض مسائل باندې کار کول خو ما په دې نه چې هغه څه چې کوم دي باندې لا او دا مثلا د نن دی سر کې بیان کړم یا په سیټ کې بیان کړم چې ویلن دي مثلا په شکل بیان کړم خو نو څنګه دا څه ما پورې نه مرګي یعنی ما نه څه نه دي پوښتنه ما څه مشوره نه ده اخیستې څه مشوره وکړه دا نو تاسو څه لور او مثلا په پوری ځل کې تاسو especially when the character of map din ka jaati ke samajhne ke liye mithaliya mil jata hai is mein misal shairan mein liye mithala mein liye ko asmizan mein liye jinhon de asar de de likhan asarat mein de ke dor se rakhe ke مثال دې چې کله پرستانې چې خپلې یو خلک چې باندو په ټول کې د ما سره لري او د ما سره او ګور ما خپل سره نو چې کوم خلې او ما د نړۍ په هغه څه کې ما خپل سره هغه جمله هغه نن دې چې څنګه څه دې په خپل سره چې ما کوي دا چې خبره د سبا ورځې او کال کې چې دې دا نه پاتې ده چې څنګه څنګه چې هر څه انرژي دې څه دې دې څه دې کار دا چې ما مسجد کې چې له ځان نه غوښتي چې نن نه غوښتي دا کورنۍ مثال ته دې چې په ما سره نه نه غوښتي چې نن ورته تاسو لیکنه دا وایي چې قرار یا ته دا خاني په کوم څه کې دې چې تاسو په څه کې دې دې په دې سره چې څه څه خو هغه مې نه دي چې تاسو ورته تمام پیال نه سبا به دې چې نه دې څه دې په دې سره دا څه نو ما او لا دې سره چې
احمد صاحب ملایکه مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه تر سره واخیسته
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح واوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. ما د کوچی لوم رزار کړی چې سبای اور بلیږي دوی ترزینه. د ټولنې بیلابیل اوسیدونکي ځانګړي ذوقونه لري، ځینې په ځانګړي او یو ځای کې د اوسیدنې علاقه لري او ځینې نور بیا د کوچیانو ژوند خوښوي. کوچیان د اوسیدنې یو ځانګړی ځای نه لري، دوی په بیلابیلو موسمونو کې بیلابیلو سیمو ته سفرونه کوي او هلته ژوند غوره کوي. ژوند یې د ژوند په لومړنیو وسایلو سنبال دی. دا چې ژوند یې دومره ساده او ګرځنده دی نو حتمی به یو شمیر دودونه د ټولنې د نور وګړو په پرتله توپیر کوي. موږ نننې خبرونه د کوچیانو د واده مراسمو او دودونو ته ځانګړې کړي.
کوچیانو ته مې ورکړه چې تور اوربل مې دل بند شمال بهینه. اوریدونکو، کوچیان هم د ودونو ځانګړي دودونه لري. د دوی ژوند تر ډیره حده په دښتو او د غرونو په لمنو کې وي. د ژوند له لومړی وسایلو برخمن، مګر له نوي وسایلو نه بې برخې وي. نو همدا لامل دی چې ودونه هم ډیر ساده دي. په کابل کې د کوچیانو ملک عبدالستار سره مو د دوی د ودونو پر دود خبرې کړې. هغه وایي کله چې یو کور ته بل کورنۍ د خپلوۍ د غوښتنې لپاره ځي نو باید څو ځله لاړ شي.
په درېم ور باندې کېراش نو باید ورکړي. وا ډېر بیا سبا پیغور ورکړي چې په یو مرکه باندې ورکړي، که نه یو دوه درې وارې پازابوي بعد لاغې نه بیا خورول ورکړي. بیا یو نښه ورته ورکړي چې دا واخله درمې کړه. بیا کوژدې مراسم یې په دې نمونه دي چې بیا کوم چاته چې لور کړي هغه دوی سره کښېني، یاره یا لس نفره یا شل نفره یا دېرش نفره زه در سره ولم. نو بیا د هماغه شل دېرشو نفرو خرچه هماغه د زوی پلار وکړي.
د نوموړي په خبره اکثره وخت د دوی د ودونو بنسټ پر بدل وي او ډیر کم داسې پیدا کیږي چې هغوی دې په پیسو ښځه وکړي. سکینه کوچۍ یوه لغو پیغلو ده چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي. نوموړي زده کړې هم کړي خو وایي چې خپل رواجونه او فرهنګ ساتي. له نوموړي مو د خپلوۍ د لومړنیو اقداماتو په اړه پوښتلي دي.
مونږه چې دسمال ورکو راشي ښځه سړی هم راشي او ښځه هم راشي، بیا وړکۍ نښه ورکو. لول وړکۍ دسمال ورکو، یو دو پاکټ چاکلیټ کې کېږي چې هغوی لاړ شي، بیا غټ دسمال پسې راشي. جوړه راوړي، جوړه راوړي، پنځه جوړه کالي یو د سرو ګوتې دا راوړي. چې دا راوړي بیا ورته مونږ دسمال ساسکو ښایسته په ګلانو په ځونډیو هر څه پکې وګڼو، ژاولې پورې دینو پورې ګډۍ خلک او سیل ور باندې کوي. سالیان ته په اوږه واچي هغوی هم ګډۍ او روپۍ په شین دی اوس خوشحاله یو.
اغلی سکینه وایي چې د خیمې واده ځانګړی کیف لري او تر ټولو خوندور بیا غوي چې د واده په شپه باران وشي. نوموړی د یو شمېر ځانګړو دودونو په اړه هم غږېدلې.
بیا سبا ته سپین کالي ور واغونه ناوي ویسي خیمو ته. خیمو کې بیا د واده شپه یې پس باران راوري او ټکار اخلي. په درېمه باندې ناوي راځيګه کې وړو کې لاس ور باندې وي، وړ ور باندې لامده کې سوجي ور باندې وکي. بیا کورو ته ولېږي. زمږ روان نه ده چې زوم راشي، بېخي ګوري نه زه. چې کله نکاح وتړي بس اولاد واده په شپه بیا زوم وګوري. بیا چې د ورځې زوم راشي ناوې ته بیا هم ته مخ پټی، څلور ورځې د مېړه نه مخ پټی، خواښې خسر نه مخ پټی، د ورونو نه هرګانو نه تا وایي خپل کار کوي.
55 کلن رفیق د ناوې د جامو او د تیارۍ په اړه راته غږېدلی. نوموړی وایي
دا رواج چې ډېر ګڼ ګڼ کمیسونه یې کول، ګیبي پرتګونه به وتلې غټ غټ، اوس هغه رواجونه له مابین نه تللي دي. اوس هر سړی کوشي کوي چې سپک شروع واغوندي. اوس یې څوک مالدار کوچیان دي او اوس هم هماغه خپل رواج نه ده پرېښی. دې ته زه خپله مایرانی ګور په خوانه حیات او نشه و همدغه نه ماشین و همدغه خزه بناسی د غریبانو بو واده پلانې واده د سکل خیر یو کال مخکې به دا کالې ګندل باندې شروع سره کړی و هم بازه مسلکی خزه به زدا سره کم جوړی یغه به راوته زی بل ټولی سره د نارینه او کالیم د خزو باندې دا نستوري به داسې پراخ پراخ آزاد بو پایچې به آزاد آزاد وي یعنی باور کو چې تواسکټه پوری ورته ګندل ته خولي پوری ګندل خپل به مواد ورو په خوا د سرخی د و دا سپیده ده دا اوس ورته بل شی وایي سرخی د سپیده سور رنگ به راوړ خالونه به دړی به ورته دي دا ضرورت باندې کاغذ وو دا به ورته ناوې ته به پردن کنډ د زردلو کنډ دا به خشکړې و دې سر باندې په یوټیوب به ورته وو بیا به دا ضرورت کونه به باندې سری کول نو اوس ما ته چرته زیات دی خدا او دا سم نه کېدل دي ځکه نه زړه دا خو اخیر کړی و دا غریبانه دي ډېر غټه خبر به دي روغنیمی و چې روغنیمی براوړې ناوې ته به روغنیمی خامخه راوړل کېده
دا وایي چې کله به کوژدنه وشوه نو په اړه دښته کې به چې څومره کوچیان وسېدل په شریکه به د واده لپاره تیاری نیوه
موږ کوچیان به په اشر باندې غره ته تلل غنډه به لګي راوړل چې پلاني واده د ورځې دا به ګډه ګډه خاص وته خو خلک اتفاق هم درلوده یو صمیمیت هم درلوده چې نه و چې تخپل او زه پردی ټول قوم واله کړه د پلاني زوی واده ده لاړ شي غنډه خاص راوړي هر یو بروانو ګډه به افشا کړي خاص به واچو بیا به ټوپک راوخیسم نه کې به وشتلې ډزې به کولی سره
په کابل کې د کوچیانو ملک عبدالستار بیا وایي چې په ودونو کې به دوی کورت او غټي وریجې پخولې مګر اوس دغه دوه تغییر کړی دا چې دا څه ډول تغییر دی لاغه به وورو
ما خپل دوی ته واده کاوه د پیازه روان په خور کې ځکه کړو دلته جراغ له بازوي ته مين مالي لیک خرڅه دې کړې ګډې رکھے دا هغه بچی ورته که سبا لور دی اوس لا اکثر اوس بچی را پیدا شي څوک اوس بچی په خوي څوک کشمش پلا ورته وای څوک دا په خوي خو په کوچانو دا غټي ورځ په خوي چا به ورور کرت ورته شول او اوس نه کرت شته نه غټي ورځ شته بس هم دا د پیازي دیو بس هم دا کړم نن خو یو د بل نزان کله کمی
دا چې ناوې دې زم کوټ څه ډول وړل کېدل او څه تغیرات پکې راغلي دا پښتنه به هم ملک عبدالستار راته ځواب کړي
مخانه وختم تللی دا سونو وختم تللی په داسې موټرو کې خو وړیم نه چې هغه داسې ارزان بیه موټرې دا $15,000 چې قیمت نه په هغه کې وړیم نه د $15,000 ګول پوشکی د $10,000 کوي د $15,000 کوي د $100,000 کوي هر څومره ځې کوي همغسې کېږي پخوا وختو کې خو کجاوي وې که نو یو کجاو بیدې پلو تللی و یو بیدې پلو تللی و په پړو ناوې به په یو کې کېنولې وو ناوې کوم خپل څوک و که کومه نجلۍ به و هغه به یې بلې خوا کې کېنولې وو جدي به اوښ خوب روان وو اخره به پسې کوچان ورو څوک به ګډېده وو چا به ډولونه واله دغسې کار وو اوس خو د موټر کار دی کمرې پیدا شوې دي هغه ټپ والا موټر کې یو پورته ولاړ اوس دغسې معامله ده
15 کلنه کوچی چې د نوم له خودلو ډډه کوي له موږ سره مرکه کړي ورته واک بشو
دوه کاله بیا ناستم بعد دوه کلونه بعد زما بیا واده شو زما دغه واړه وه بدلی مې زه غټه وم سړی مې غټ اوس چې دي لکه زری ورکو زری واده کو یا سړی لندن کې یا دنیا ډېرې اوس پاس دغه شو
تا واده کې څو جوړه کالي درته اخیستې وه
ښه ډېر
څو جوړه
لس جوړه به لس دوی کړي و لس مې مور کړي
ټوټه یې څه وه څه رقم
وه ښې ښې ټوټې وې هغې وخت کې لکه زه چې ودېدم هغې وخت کې ښه ټوټې وې پشې نه
چې وه
مخملونه وو لکه هغې وخت کې دا لمندارې غوندې ټوټې وې دا زموږ کالي
بیا دا کور کې ته خپله وګنډل خیاط وګنډل
کور کې موږ وګنډل
او د واده د ورځې کمیس دې څه رنګ وه
سپین رنګ
څه رقم یې ګنډلی وه
خپل هم کور کې ګنډل
څو متره ټوټه پکې تللې وه
څلور متره ول تر اخره زموږ کمیسونه یو پخواني کمیسونه هم بیا لس متره اته متره
تکرای دې چې و شال و ګاز څه رقم شال
سپین شال سپین پرتوک سپین کمیس
ولې شین شال نه و
نه
د تا سپین رواج ده
سپین رواج
هغه د واده کالي دي بیا له واده وروسته ما غوندې که نه
هغې غوندو
بیا تا واغوستل له واده وروسته څومره وخت
ډېر وخته پورې مې اغوستل
زوړې دي که
کومې
زوړ او د نکاح کالي دې سره قم وه
شنه
هغه څه ول
هغه مې سره
لاس پی در باندې سره کړل
خویند مې
سره قم سره کړل
دې زپور
زیورات را ته کوم شی نه درته واغوستل
لکه هغه وخت یو چارګول راواجو د پوزي اوس غوږوالیګانې میلونه ټیکي بنګړي ګوتې لاسو پنځه شپږو اوس ډېر شی نهشو هغه زما وخت کې یو چارګول
یو چارګول
یو چارګول پاولي مشادی لکه هغې وخت کې ډېر زیات شی نه زموږ د مورو زموږ وخت کې بیا کم شو هغه اوس ټولې طلا دي
طلا دي ټول دا فیشان دې په مخ باندې وکړه د واده په ورځ کنه چادر باندې وکړه چې وکړه څه رقم شیان
خویندو مې وکړه هر شی نه په مونږ وکړه نو مور وخت کې مو هغه زریګان هغه شی نه اوس مونږ وخت کې نو دا لکه وسانی رواج کې جوړه کړه
بیا چې کله وړلې بل کور ته کنه د خسر کور ته دی په چیش کې بوتللې
درسنه تورخم پورې زموږ د پلار کور موټر بیا تورخم کې مزما بدلی ولاړه به خراب استل
درسنه ګل پوشکړې ما
نه ګل پوشچې
سره کوم
هم د ساده
ساده و ولې نه ګل پوشکړې کړی
خو لکه د شپې وخته روان شو
که نه کېده نو د خاوند دې سره خمکالي کړي وه
خاوند مې ښه ښایسته سپین شاو کالي کړي و تور خام کې راته وله
یخانې تا ورته ګنډلی وه
نه نه
خپله یې کوي بیا له واده وروسته کوم بل مراسم هم لرې تخجمي ومه
نه نه هغه هغه منکې رواج نشته درېیمه ورځ چې شي راجیږه شي خپل د کور کار شروع کړو هغه منکې نشته چې دا تخجمي وکړو دا وکړو اوسه پورې منکې نشته
لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر خاکسر وایي چې د کوچیانو د ودونو لپاره هنرمندانو ځانګړې سندرې او ځانګړي کمپوزونه جوړ کړي دي
کوچیان په ودونو کې یو ځانګړی سبک لري حتی په موسیقي کې په سندرو کې حتی دغه د موسیقي په آلاتو کې د کوچیانې اتڼ او د دې په څنګ کې ګڼ شمېر هنرمندانو هم حتی شاعرانو هم اتڼیزې پکې ویلي دي هوټلونو کې چې موږ تاسې اورو ګورو حتی په راډیوګانو کې ډېر طرزونه د کوچیانو د ودونو دپاره ویل شوي دي د پکتیا او د پکتیکا د هنرمندانو سندرې ډېرې زیاتې کوچیانو ته ورته موسیقي پکې کارول شوې ده ټپي چې د افغانستان په ادب کې شاعر نه دی معلوم مګر کوچیانو دپاره ویل شوي دي انجونو د خوانه ویل شوي دي نارینهو د خوانه ویل شوي دي البندونو کیسې پکې کیږي چې مورې کوچیانو کې مې ورکه او چې د سهار اورې بلیږي دوی تریزینه
د نوموړي په خبره چې نام نه یو د کوچیانو پر دودونو هم اغیز کړی او اوس د کوچیانو په ودونو کې د پخوا په څېر موسیقي نه غږول کیږي
درنو اوریدونکو دا من دراتک په هیله نه نه خبرونه پای ته رسید زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شميره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 مخ ویته
نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا